The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو راجو ده نن د زیارت پرز کال 2018 د ستمبر 15 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمه افغانستان کې اته او دلته واشنگتن ډی سی کې د ستمبر 14 نیټه د شپې 11:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو راجو سهرانه خبرونو کې درته زه زیات خطر کې ځل بیا هر کله وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمه خبرونو سره ټکو ته هند ته خپل دوه ورځنی دورې په مهال افغان صدر غنی درې لوزنامې لاسلیک کړي او هند ژمنې څرګندې کړي چې د پرمختیا پروژو لپاره به افغانستان سره نور د یو ارب ډالرو امداد کوي د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د افغان ولسمشر ملاقات پس په ګډه اعلامیه کې دواړه مشرانو ویلي سیمې ته دا مهال لوی خطر ترهګري د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمال نه جوړه ده په شام کې د حکومت او مخالف وسلوالو ترمنځ د ډزبندې پس د اختلافاتو او امنیتي خطراتو له امله سلويخت زره خلکو لپاره د ملګرو ملتونو امداد د ترکیه او شام په پوله ولاړ دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي خاغلی بانکیمون په امریکا او روس غک کړي ضرورتمندو ته د امداد رسولو لپاره دی په جنگي ډلو خپل اثر رسوخ استعمال کړي امریکا په میانمار لګیدلې اقتصادي بندیزونه د اوچتولو فیصله کړې خو چارواکو دا نه دی ویلي چې دا ګام به څومره وخت اخلي د میانمار حکومت سلاکار او خارجه وزیر میرمن آنګ سان سوچی سره وایټ هاوس کې د ملاقات په مهال صدر اوباما ویلي میانمار په مدني او جمهوریت مدونو کې پرمختګ کړی او وخت راغلی چې امریکا ورسره تعلق پر ځای کړي مشوراندې کو د خبرونو تفصیل شروع پورز افغان صدر اشرف غنی هند ته د سفر او د هندي وزیر اعظم نریندر مودی سره د لیدنې په مهال هند افغانستان سره د یو ارب ډالرو د مرستو کولو ژمنه کړې چې دغه پیسې د افغانستان د پیاوړتیا د پاره بلابلو مدونو کې په کار راوستل شي نوې ډیلی کې افغان صدر اشرف غنی او هند وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ د ترسره شوې لیدنې نورستو جاری کړې شوې اعلامیه لمخې په دغه لیدنه کې دواړو مشرانو د سیمې په حالاتو د خبرو اترو او غور نورستو سیاسي مقصدونو لپاره د ترهګرۍ په کارولو خپلې ژورې اندېښنې ښکاره کړې اعلامیه کې راغلي چې دواړه مشران په دې خبره یو خوله شول چې د سیاسي مقصدونو لپاره د ترهګرۍ کارول د سیمې امن ثبات او ترقۍ لپاره یوازینی لوی ګواښ دی دواړه مشران د غلیدنه کې په دې خبره هم صلاح شوي چې د هند او افغانستان د بهرنو چارو د وزیرانو په مشرۍ د جوړ شوي ستراتیژیکي ملګرتیا د کونسل غونډه به ډېره زر رابلل شي چې به پکې مختلفو څانګو کې د مرستې په باب له د کاري او ډلو د وړاندیزونو او پریکړو جاج اخیستل کیږي شام کې د امریکا او روس په منځګړیتوب رامنځته شوې د ډزبندې لوزنامه شروع ورځ هم عملي وه خو د لوزنامې مهمه برخه چې جنگ ځپلي او محصوره سیمو ته به امداد رسولی شي لا د ځنډ سره مخ ده د شام حکومت په دې زور راوړي چې حلب ته تلونکي کوم امداد په حق له باید د مشک سره همکاري وشي د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون دغه ځنډ ختمولو هڅه کوي او واشنگتن او ماسکو دواړو باندې غږ کړی چې شام کې باید ټول خندان لرې کړی شي چې هغه سیمو ته امداد ورسول شي چرته ډېره اړتیا ده امریکا او اسرائیل نن د نظامی همکارۍ او تړون لاسلیک کړي چې لمخه به امریکا د راتلونکو لسو کلونو لپاره اسرائیل ته سلويخت میلیارډ ډالر ورکوي د اسرائیل سره دغه مرستې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیاتې مرستې دي د نوي تفاهم لیک لمخې به امریکا تر کال 2028 پورې هر کال اسرائیل ته 3.8 میلیارډ ډالر ورکوي او 15 میلیونه ډالر به په دې خاطر ورکول کیږي چې د میزایلو دفاع سیستم پرې وچلوي او سپینه ماڼۍ کې د برما راتلونکي مشر میرمن آنګ سان سوچی سره خبرو اترو وروسته صدر باراک اوباما اعلان کړی امریکا په برما لګیدلې اقتصادي بندیزونو لرې کولو ته تیار ده شروع په ورځ دغه ملاقات وروسته دواړو مشرانو خبریالانو سره خبرې کړي صدر باراک اوباما ویلي د دغه ملک لخوا سماجي او سیاسي اصلاحاتو کې پرمختګ کولو وروسته امریکا تیار ده چې برما نه اقتصادي بندیزونه لرې کړي کال 1990 کې امریکا د میانمار نه خپل سفیر هغه وخت واپس رابلل او کله چې فوز سیاسي نمائندګانو ته حکومت ورکول نه انکار وکړو کال 1990 کې امریکا په برما بندیزونه ولګول چې تر دې دمه لاګو دي امریکا ته د کډوالو د راتګ شمیر به ټاکل شوی ابتدایي هدف نه 10,000 ډیر وي او دې کال به په پرتله به 30% لوړ وي رسنیو خبر ورکړی چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو پلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری شروع په ورځ د کانګرس او سنا مجلس د عدلیه چارو کمیټې غړو ته د بندو دروازو تر شا وړاندې کړي د وروستو ځل لپاره چې امریکا د کډوالو د منلو شمیر د اوباما په سیر زیات کړي هغه په کال 1995 کې د بل کلینټن د جمهوری ریاست په دوران کې وو کله چې بل کلینټن موافقه وکړه چې یو ځل یو سل دوله زره کډوال به اومني.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی راجو د ګران اوردونکو تاسو د دی راجو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږ یې. ګران اوردونکو د دی راجو سهارنۍ در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. ول تاسو پام را ګرځو د افغانستان صدر اشرف غنی هند سفر پاکلی راپور ته چې دغه سفر کې د هند لخوا د افغانستان سره د یو بلین ډالرو د امداد مرستو هم اعلان شوی دی. دغه شان په نویو شمېر بدونو کې لوزنامې هم لاسلیک کړې شوې دي. ساسرات د سیمې لپاره د صدر اشرف غنی دغه سفر وروستو بلابل چې کوم ډلې دي کوم فریق دي په دغه سیمه کې ایران پاکستان چین دوی دغه سفر ته څنګه ګوري څېړنکاران سوي اورو د نصیر احمد کاکړنا.
د افغانستان ولسمشر و هندوستان ته دا دویم سفر دی او نن نوی ډلی ته رسیدو سره سم یې د هندوستان له وزیر اعظم نریندرا مودی سره ملاقات کړی او په یو شمیر لوزنامو یې لاسلیک کړی. د افغان ولسمشر سره په سفر د هغه یو ویاند محمد هارون چی خنصوري وایس اف امریکا ته د سفر د مخه په اړه ویلي
نن درڅ کې چې رئیس جمهور او د هند طرف سره د نړیوالو لپاره او عمده اقتصادي مسایل او امنیتي مسایل د مسکه باندې پاس سو او د هند هغه مخکنی بسته د کومکو چې د هغه په څرنګوالي او سره کم تاثیرات د افغانستان پر اقتصاد خو په زور د هغه باندې بحث وسو او همدارنګ د دوهمې مرحلې یا راتلونکي مرحلې د کومکو باندې هم بحث وسو چې د هند صدر اعظم پر راتلونکي کلو کې د افغانستان لپاره یو بلیون یا یو میلیارد ډالر کومک اعلان کړي.
دواړه مشرانو په سیمه کې مخ په زیاتېدونکې ترګري باندې اندېښنې څرګند کړي او د دې د مخنیوي لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی. دوی ویلی له ترګری څخه نه یوازې په سیمه کې امنیت او ثبات ژور خطر رامنځته شوی بلکې اقتصادي هلې ځلې یې هم اغیزمنې کړې دي. که څه هم دواړو مشرانو د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو څېړونکي وایي اشاره یې و پاکستان ته وه چیرې چې د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونه وایي د حقانی ترګری ډلې په ګډون د ځینې نورو ترګر سازمانونو مرکزونه دي. پاکستان د هندوستان او افغانستان په نږدې کې دونکو اړیکو اندېښنې څرګندوي او وایي چې هندوستان په افغانستان کې د خپل اغیز زیاتولو سره شای افغان خاوره د پاکستان په ضد وکاروي. ورستیو کې هم پاکستان تور لګولې چې په بلوچستان ایالت کې د ګډوډۍ لپاره د هند استخباراتي اداره افغان خاوره کاروي خو کابل او نیوی ډلی دا تورونه په سخت رد کړي. څېړونکي وایي اسلام آباد په سیمه کې د هندوستان په پراخ امنیتي رول اندېښمن دی. په ډیلی کې د هندو رسپانې ډیپلوماټیکی نماینده سوهاسینی حیدر ډیوري جو ته ویلي د پاکستان د همدغه اندېښنو له سببه امریکا د هندوستان د سیمه ایز رول په وړاندې خنډ وو.
In the past, the U.S. has been the one discouraging India from taking a greater role in the security situation inside Afghanistan, saying that this would annoy Pakistan. However, now we are seeing the opposite. General Nicholson, who is the U.S. commander there in Afghanistan, came to Delhi last month and actually said quite openly that the U.S. welcomes any military assistance India might provide Afghanistan.
هغه وای وړاندې امریکا هندوستان دې ته نه پرېښودې چې په افغانستان کې دننه د امنیتي وضعیت په باب خپل غټ رول ولوبوي او ویلې چې دا به پاکستان خفه کړي خو اوس موږ په دې کې سرچپه بدلون وینو. جنرال نیکلسن چې افغانستان کې د امریکایي پوجونو کمانډان وو تیره میاشت په ډیلی کې ډېر په ښکاره له افغانستان سره د هندوستان د پوجي مرستو هرکلی کړی. امریکا کله افغانستان څخه وځي نو په داسې حال کې سیمه ایز قوتونه ګوري چې راسي او مرستې وکړي. خو په افغانستان کې څېړونکي وایي پاکستان افغانستان ته د یو ستراتیژیک ژوروالي تګلاره لري او د خپل جوړېدو له ورځې څخه تر اوسه د هندوستان سره خپل سیالي په افغانستان کې معلوموي چې د نړیوال اصولونو ضد عمل دی. په کابل کې د حقوقو او سیاسي علومو استاد او د سیمه ایزو چارو کارپوه نصر الله ستانکزی ډیوه ریډیو ته ویلي د افغانستان یو هم حکومت شاید د اسلام آباد د ستراتیژیکو موخو ملګرتیا ونه کولی سي.
بلې دا دي چې پاکستانیان اول خو له هند سره ستراتیژیکه دښمني لري د پاکستان له تاسیس نه به تر ننه پورې. له بلې خوا نه د پاکستان ستراتیژي معمولا دا چې په کابل کې باید یا یو ضعیف حکومت وجود ولري او یا هم حد اقل د یو دولت وجود ولري چې هغه د پاکستان دوست وي او له هند سره نږدې اړیکه ونه لري. دغه نږدې همکاري پاکستان معمولا متاثره کوي او برعکس بیا هند او افغانستان د فکر کوي چې دوی یو ګډ دښمن لري چې هغه تروریزم او افراطیت ده او د دې مرکز او د فعالیتونو اساسي ځای پاکستان ده. نو په هغه اساس زه فکر کوم چې پاکستان نظر په دغه عواملو باندې د مسلې په ارتباط حساسیت لري.
بلخوا پاکستان وایي په افغانستان کې ثبات لپاره کار کوي او دا چې د هغه هیواد دشمنان د پاکستان دشمنان دي. اسلام آباد دا هم وایي چې د ترګری په وړاندې مبارزه پیل کړې چې مثبتې نتیجې ورکړې دي. د شاغلی نریندرا مودی او شاغلی اشرف غنی د ملاقات وروسته د دولسو ټکو یو شریکه اعلامیه هم جاری کړل سوی چې پکې دوه اړخیزه اقتصادي تجارتي همکاري او پرمختیايي پروژو باندې موافقه سوی. دواړو مشرانو د ایران د چابهار بندر باندې سوداګریز فعالیتونه زیاتولو باندې هم خپل ژمنه څرګنده کړې. د دې ترڅنګ افغانستان او هندوستان یو بل ته په کار خلق د سپارلو د فضايي حدودو د سولیز مقصد لپاره کارولو قانوني مرستې ورکولو او په سیمه کې د ترګری د مخنیوي لپاره په شریکو هڅو ټینګار کړی.
وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوردونکو تاسو د دی وراجو سره نه در ساته خبرونه ته وګه د نسیر احمد کاکړ دغه شلنی راپور ته سو اوري دوه چې افغان صدر اشرف غنی د هند سفر ورستو سړن کاران سره نظر لري. په دغه کې یو نوم نصر الله ستانکزی هم راغلو چې په کابل پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو یو پوهان په توګه کار کوي. د نصر الله ستانکزی سره مکمله مرکه د دیو راجو زمونږه همکار جواد مجاهد کړي تاسو په امر ترا ګرځو.
افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له هند څخه د خپل سفر پر مهال غنې لاسته راوړنې درلودې. له هند سره د افغانستان د اړیکو د اهمیت په اړه کلک معلومات راکړي.
هند په څو لحاظونو له افغانستان سره اړیکې د اهمیت وړ دي. یو دا چې هند او افغانستان ډېر لرغونې او پخوانی اړیکې لري چې دا په ستراتیژیکو اړیکو باندې تبدیل شوي وه. بله مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې هند برسېره پر دې چې په سیمه کې یو منطقوي قدرت ګڼل کېږي، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په نظامي لحاظ، هم دې توګه په نړیواله سطح کې هم د سترو هیوادونو په ډله کې راځي. نو زه فکر کوم چې د هند ملاتړ د افغانستان له دولت نه هغه په ستراتیژیک ډول په افغانستان کې د ثبات راتګ دپاره او همدارنګه د ګډ منطقوي همکارۍ دپاره له تروریزم سره په جګړې کې د با ارزښته ټکو په عنوان پېژندل کېږي.
او پاکستان د افغانستان او هندوستان له اړیکو تل ویره څرګنده کړي. پاکستان ولې له هند سره د افغانستان د غوړ اړیکو څخه اندېښنه لري؟
دلیل دا دی چې پاکستانیان اول خو له هند سره ستراتیژیک دښمنی لري د پاکستان له تاسیس نه بهتر نه پوري. لبل خوانه د پاکستان ستراتیژي معمولا دا چې په کابل کې باید یا یو ضعیف حکومت وجود ولري او یا هم حد اقل د یو دولت وجود ولري چې هغه د پاکستان دوست وي او له هند سره نږدې اړیکه ونه لري. دغه نږدې همکاري پاکستان معمولا متاثره کوي او برعکس بیا هند او افغانستان د فکر کوي چې دوی یو ګډ دښمن لري چې هغه تروریزم او افراطیت ده او د دې مرکز او د فعالیتونو اساسي ځای پاکستان ده. نو په هغه اساس زه فکر کوم چې پاکستان نظر په دغه عواملو باندې د مسلې په ارتباط حساسیت لري.
او مننه سنځي صاحب، د جغرافي له پلوه پاکستان له افغانستان سره نږدې جخت ګاونډي دی، ولې پاکستان په دینه توانی کې چې له افغانستان سره تر هندوستان هم نږدې او غوړ اړیکې ولري؟
ګوري دا په پاکستان او افغانستان اړیکې څو عمده ټکي لري، څو عمده فاکتورونه لري چې دا دواړه سره د پاکستان د ژوندانه په ول اساس کې نه دي نږدې کړي. یو مشکل او بيداوي او یو مشکل عمده هم ده چې موږ لا د ډیورن لاین نه پیژنو، دا یعنی سرحدي مشکل لري له پاکستانیانو سره. دا یو مسله. لبل خوانه متاسفانه په سړي جګړې په مده کې افغانستان معمولا په ماسکو متکیو او پاکستان د کپټالیزم په بلاک باندې متکیو. دا بل نقطه ده په تاریخي لحاظ، اما په اساسي ډول پاکستان د ستراتیژیکو موخو پر مبنا کابل نشي کولای چې هر دولت راشي له پاکستان سره یو د استراتیژیکو موخو سره ملګری شي. نو بنان پاکستان دا بل مسله ده. بل مسله دا ده چې ما مخکې عرض وکړ چې پاکستان هغه قدرت چې هندوستان د پسیمه نړۍ کې پاکستان په غوښته لري چې پرتل کېدلی.
کور ودان ورستی پښتنه دا ده چې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې افغان دولت ته سپارښتنه کوي له ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو په ساتلو کې باید توازن مراد کړي، که پاکستان وي که هندوستان وي او که ایران وي. که داسې وکړي وي نو دا به د افغانستان له امنیت سره هم مرسته وکړي. په دې اړه څه فکر کوي؟
زه فکر کوم چې افغانستان په بینالمللي اړیکو کې مطلق توازن وجود نه لري، چې یو مطلق توازن په اړیکو کې رابرسېره شي. زما عقیده دا ده چې هر هیواد خپل منافع لټوي، اما د یو متعادل سیاست پر مبنا، نه د یو متوازن سیاست پر.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی صاحب، یو نړۍ مننه چې امریکا غږ ډیوې ته مو وخت راکړ.
سلامت شئ، خوشاله اوسئ.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوردونکو ستاسو پام راګرځو. شام تا چرته چې د امریکا او روس په منځګړی توب رامنځته شوې د ډزبندې لوزنامه شروع په ورځ هم عملی وه، خو د لوزنامې مهمه برخه چې جنگ ځپلي او محصوره سیمو ته په امداد رسول کېږي لزن سره مخته. د شام حکومت په دې زور راوړي چې حلب ته تلونکي کوم امداد په هکله باید دمشق سره همکاري وشي. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د غزن ختمولو هڅې کوي او واشنگټن او ماسکو دواړو باندې غږ کړی چې شام کې ټول خندان لری کولو لپاره په وسلواله ډلو خپل اثر استعمال کړي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې شیب زادانه.
په شام کې د امریکا او روس په منځګړتوب شوی د رزبندۍ معاهده وروسته د شروع په ورځ په دغه جنگ ځپلي هیواد کې تر ډیره حده قداري وه، خو له دغې معاهده دویمه برخه چې د جنگ نه متاثره سیمو ته به امدادي سامان رسول کیږي تر اوسه د ځنډ ښکار ده. د شام حکومت دریز لري علي پوخار ته تلونکي هر قسمه امدادي سامان په اړه دي د دمشق سره خبرې وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون بیان په دغه لړ کې په واشنگټن او ماسکو غږ کړی. په شام کې د پټولو ډلو زور راوړي چې متاثره سیمو او خلکو ته امدادي سامان ورسیږي. په خپل یو بیان کې ښاغلی بان کی مون ویلي په دغه لړ کې د پوره امنیتي ګامونه پورته کړی شي. بان کی مون زیاته کړې چې زه د روس په حکومت غږ کوم چې د شام په حکومت دې زور راوړي چې دغه کار عملي کړي، او سره د دې امریکا دې په شام کې د شام حکومت مخالف ډلې هم په دې قانې کې چې دغه کار وکړي. خو ښکاري داسې چې د ملګرو ملتونو ستر سکرتر دغه غږ دومره اثر ونه کړو، ځکه چې د ترکیې سره په پوله د څلوېښتو زرو خلکو لپاره د میاشتو سامان وړونکي ټرکونه لا هم ولاړ دي. بلخوا د روس میډیا داسې رپورټونه خپاره کړي چې د شام حکومت د ولقې لاندې سیمو کې د روسي عسکرو لخوا امداد تقسیم شوی. شام ته امدادي سامان رسوونکي ډلو بیا ویلي چې دوی نه یوازې د صدر اسد د کنټرول لاندې سیمو، د مخالفه یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو کې هم د امنیت ضمانت غواړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو سلاکار سټیفن دی میستورا په جنیوا کې خبریالانو ته ویلي په شام کې په تشدد کې ډیر کمی راغلی او د هوایی بریدونو او درېدو وروسته په ځمکه حالات ډیر ښه شوي دي، خو د هغه په وینا امدادي سامانونه لا نه دي استول شوي، ځکه چې د شام حکومت لا تر اوسه ملګرو ملتونو ته د اجازه خط نه دی لیږلې. خو هغه دا هیله څرګنده کړه چې هغه ټرکونه چې د ترکیې او شام په پوله ولاړ دي امکان دی ډیر زر به الیپو کې نښتو دوه نیمو لکو خلکو ته سامانونه ورسوي. په شام کې بیا آزاد فعالین وایي چې روان کال د روس او امریکا په منځګړتوب شوی و بل معاهده هم د امدادي سامان پر رسولو ماته شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د دفتر ویان جینز لیرک وایي موږ له یو داسې ځای ته تک پکار دی چېرته چې خطر زموږ په سر نه وي ولاړ. په شام کې د ګل د شپې یا د اختر د ورځې نه شروع شوې ډزبندۍ وروسته د شام حکومت او مخالفین په یو بل د ډزبندۍ ماتولو تورونه لګي، که څه هم په دې څو ورځو کې د مرګ جوبلې سره رپورټونه نه دي راغلي. د روس پوځي چارواکو ویلي چې د امریکا یوې حمایتي ډلې د جنگبندۍ وروسته نږدې سلیر ځلې په کاستیلی سړک د دغې معاهدې سرغړونه کړې ده. خو په شام کې د سارنې یوې ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس بیا ویلي د شام حکومتي عسکرو په الیپو او د دمش په خواو شا کې په کلو ډزې کړي او په حاما صوبه کې هوایی بمباري هم کړې ده. په شام کې کارکوونکي یو امدادي ادارې ډاکټرز وداؤټ بارډرز یا بیپول ډاکټرانو تیر ورځ ویلي دا وخت په شام کې یو نیم سل هسپتالونه داسې دي چې سهولتونو ته سخته اړتیا لري. دوی په ټولو ډلو غږ کړی چې د جوبل شوي کسانو د وستو اجازه دې ورکړي.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو تاسو ته ډیوه راډیو سره نه درسات خبرونه ته غوږې د امریکا صدر باراک اوباما اعلان کړي امریکا حکومت تیار دی چې د برما یا میانمار نه اقتصادي بندیزونه لری کړي. دغه بندیزونه کال 1990 وروستو کال 1990 کې لګیدل شوی و کله چې فوزي حکومت سیاسي نمائندګانو ته واک ورکولونه انکار وکړو او تر دې دمه پورې لاګو وو. دغه اعلان صدر باراک اوباما پس تاغې وکړو چې په سپینه ماڼۍ کې د میانمار جمهوری مشر آنګ سان سوچی سره خبرې اترې وکړې او صدر باراک اوباما وایي چې برما په مدني او جمهوری مدونو کې پرمختګ څرګند کړی دی نو امریکا ورسره همکارۍ ته تیار ده. تفصیل ورو ته محمد عالمگیر په دې راپور کې.
صدر باراک اوباما اعلان کړی چې امریکا په میانمار لګیدلې اقتصادي بندیزونه اوچتولو ته تیار ده. صدر دا خبرې د برما یا میانمار مشرې میرمن آنګ سان سوچی سره په امریکا سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د لیدو کاتو په محل کولې. نن دواړو مشرانو د خپل ملاقات پس خبریالانو سره هم خبرې کړې او د امریکا صدر ویل برما په مدني او سیاسي اړخونو کې ډېر بدلون راوستي او هم دې له امله امریکا اوس تیار ده چې سمو دره هسې په برما لګېدلې امریکایي بندیزونه اوچت کړي. صدر اوباما خدا ونه ویل چې د برما نه به امریکا دغه بندیزونه کله اوچتوي. خو وړاندې د دې ملاقات نه صدر کانګرس ته یو خط لیکلو چې پکې صدر ویل انتظامیه برما سره تجارتي اړیکې پر ځای کول غواړي. امریکا برما سره خپل اړیکې د بشري حقوقو سرغړونو په سر ختم کړي وو. میرمن سوچی په دغه موقع صدر اوباما ته هم مهرباني وویل چې د امریکا د صدر په حیثیت په اول وار برما ته دوره کړې وه او د امریکایي کانګرس یې هم مننه وکړه چا چې د برما تیر مشران په دې مجبور کړل چې د بشري حقوقو پالنه پر ځای وساتي. میرمن سوچی زیاته کړه اوس وخت راغلی چې امریکا په برما لګیدلې ټول بندیزونه ختم کړي. د میامر یا برما مشرې په امریکایي سرمایه کارو غږ وکړ چې د دې په هیواد کې د پانګې واچوي او ورته بیا وویل چې کاروباریان دې برما کې پیسې وګټي. اوباما انتظامیه په تیر مې میاشت کې په میامر لګیدلې بندیزونه نرم کړي وو کوم چې په امریکایي وګړو میامر کې کاروبار کولو او میامر په سرکاري بانکونو او ادارو لګیدلو. خو بیا ډیر سرنکاران او بشري حقوقو پالنه کوونکې ډلې اندېښنې لري چې دوی باندې لګیدلې بندیزونه لری کولو کې تادی نه د پکار ځکه چې میامر کې د اصلاحاتو رفتار ډیر په دمه دی. خو میرمن سوچی نن په خپل وینا کې ویل د میامر اولس هله یو موټی کېدل شي کله چې دوی په ګډه ماړی او کو زیرمې داسې کمې وي نو اولس به بیا د اتحاد پروا نه لري. د هیومن رائټس واچ واشنگټن څنګه مشر جان سیفتن وایي د بندیزونو ختمول به یو خراب پیغام لري. د زیاتوی د هغه حکومت له انعام ورکول دي چا چې هیڅ هم نه دی کړی او موږ په بیا هم مهربانه یو. د میامر لوی کاروبار د قیمتي کانو په شکل کې کیږي. پوهان غنی د صدر دا فیصله خای چې صدر اوباما ډیپلوماسي یا سیاست او بندیزونو په اډانه تعلق حامی دی. امریکا هم په دې اصول ایران او کیوبا سره هم روغه کړې و. شپږ میاشتې وړاندې اقتدار کې راغلی د میامر میرمن آنګ سان سوچی حکومت د اولس رایو ځای کولو هڅو کې بوخت دی. خو د دوی نه تمه کیږي چې د هیواد قانون کې به هم بدلون راولي کوم چې اوس هم فوز له دا اختیار ورکوي چې د پارلمان 15% څوکۍ ځان سره وساتي. فوز د میامر د قانون لاندې دا اختیار هم لري چې هیواد کې د بیړني حالت په مقام منتخب حکومت ختمول شي او د حکومت د کامی سلامتیا دفاع او سرحداتو وزارتونه هم د خپل خپل لاندې لري. خو بیا میرمن آنګ سان سوچی په خپل وینا کې ویل ډومبه کار یې ثبات او جوړجاړي راوستل وو او هیواد به نور هم اولسي حکومت اړخ ته بوزي. اوباما انتظامیه دریز لري چې میامر د فوز د ولکې نه مکمل ازادېدو پورې اقتصادي بندیزونو ته نشي کتلې او وایي دا بندیزونه چې ختم شي نو میامر کې به جمهوریت وده عمومي. صدر اوباما کال 2012 کې د میامر یا برما دورې په مهال ویلي وو چې وخت راغلی چې امریکا او میامر خپل تعلق بیا جوړ کړي کوسه هم میانمار کې جمهوریت لا دومره وده نه ده کړې. دا د آنګ سان سوچی د برما یا د میانمار د مشر په حیث ډومبه دوره ده. 13 نومبر کې د هغه پارټي په لوی اکثریت انتخابات ګټلی وو خو د برما د فوز د وختونو آئین هغه د برما د صدر په حیث نه مني ځکه چې د هغه خاوند او بچی د برما شهریت نه لري او هم دې له امله هغه اوس د برما د حکومت ته سلاکاري او د خارجه وزیر په عهده مامور ده. خو سپینه ماڼۍ ته نن دورې نه اندازه کیږي چې برما یا میانمار اوس هم د میرمن سوچی په لاس چلی.
میرمن سوچی د تیر شلو کالو راهسې فوزی واکمنو په کور نظر بند ساتلې وه او امریکا هم د دغې مودې نه په برما باندې یو شمېر بندیزونه لګولي وو چې پکې قیمتي کاڼو د وسلو کاروبار او نور تجارتي بندیزونه شامل وو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس آف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوریدونکو ستاسو پام را ګرځو د بلوچستان چمن سیمې ته. چرته د اختر چې کومې دستوري وي هغه خبریالانو څنګه نمانځلې دي؟ خبریالانو اختر څنګه تیر کړی؟ اورو د نعمت سرحدي په دې راپور کې.
ټول د مخ ازما سره دلته د یوزانی ټلویزیون نماینده اختر ګلپا موجود دی. دی به د ټول د مخ مشته ووایي ستغه د اختر دوه ورځې پر د باندې سره کم تیر شوی.
دا کال دا غسه په دی وجه هم هټ خرو چې د اتم اگست چې کوم شهیدان زموږ وکیلان شهیدان سو په چمن کې هم زموږ دوه وکیلان شهیدان جنازې راغلي وي. دا غو د کورنۍ سره د غمرازي د پاره موږ د اختر د مانزه سره مخ کې موږ هغه کورنۍ تکلې دی. دا غو سره خپل غمرازي ښکار کړی دی. دا غو بعد د دیګامونز مکړی دی او خپل قرباني مې ورکړی. خپل ادارو ته چې کوم د ورځې موږ کم کار کړی
دا وخت ګلپام وز مستر سید سردار محمد خوندی هم موجود دی. دی هم مشتوه وای زغه د اختر دوه ورځې پر د باندې سره کم تیر سوی.
ډیر د تورتم ډیر د غم وړ اختر وو. په خوشحالی هم نه پوسوی. هغه شاعر وای وای د جنازو د تورتمو په ویر کې اختر استا خوشحالی پات نسول. یک نیم سال چې دګا ترالو ما په دګا کې وخت په زرو انسانانو جامع نه بیا غوستي. غم او دردناک ورځ ول ډیر د پریشانی پر ګر وطن باندې د دیسی مو په شتو کې ورته وای خو په پروت ول. بل طرف ته چې کتل مو په مشمانو کې هغه چې سپین ول لکه په د پخوا په شانس به ول په مشک په غسیر د قربانی دراده پر محدود وو. سدا جنازي وي د اتم اگست ډیر دردناک واقع پر د وطن کې وسول. نو یک نیم خلک ډیر غم جن ول. خو د نورو کلو په پرتله سش کال اختر ډیر د تورتم ډیر د غمه ډکو. یکنی بیا ولاړو د عسکر شي عسکر خان شهید ولو دغه سره یمل خان شهید او دغه کورنۍ ته ولاړو نور ملګرو سره موږ د صحافیان ورلو په دغه کې وسره ګډون می وکی. هر سړی سي براتلی هغه د درد او د غم او د پریشانی سره یکنی موږ داسې ما دغه ولیدل د دې اختر په ورځو کې د انسانانو سترګم د بوش کوډه کیوه.
د اتم اگست کم ناورین سي دی هغه نه یوازې پر عام خلکو بلکې پر خبريالانو باندې هم ډیر اثرات اچولي. زما سره دغه وخت د ځانی ټلویزیون نماینده نور زمانہ سگزای موجود دی. دیبو مشته د خپل دختر حال ووای
په شوبت پوسه مش د غم د ویر او د پریشانیان سره مخامخ شهیدان ورکو. چې هر کله د خوشحالي ورځ راځي د خوشحالي د ورځ سمخ کې خامخ یو غم پیښ سی او داسې ناورین پیښ سی چې هغه په ټول وطن کې انسانان د سترګو د وښ کډه کې بغار چې غار په د اختر کې مش ډیر د غم ډک اختر تیر کې او په اول ورځ مش خوشی جامع نه واغستل. ادګه ته چکلو الته په ادګه کې مړي دل چې انسانان ټول پریشان شان او دغم د یو قسم د اختر د خوشحالي ورځ نه دغم ورځ المنزله دیدګا وسره لو قرباني مو وکړي. قرباني هغه په خو به مر درې وندې جوړې کوي او به خیرات کوي او به کور ته کوي. د دې ور مر هر چا کوشش کوي چې د غوش خیرات کو خیراتونه وکو اضافي قرباني وکو اضافي سونه راځي خیرات وکو. دلته مې سوم چې دا کم غمونه کم پریشانیان را لکم شهیدان وسو کم د ماکی وسو کم جنگونه وسو اوس کده لر پښتون دی کده بر پښتون دی کده پښتانه سیاست کوي کده مذهب سیاست کوي. ډیر د خوشحالي خبر ده. د یووالي او خاطر روان دي اتحاد او خاطر روان دي چې دا غم پر وکور نه پر ټول پښتانه را روان دي. کاغه مولا دي کاغه پیر دي کا فقیر دي کا عام سړی دي.
یعنی دا سیمه سي کوم دا وخت دي دیس ناورین سره مخامخ دي دیس غم سره مخامخ ته ساغه نه یوازې دغه غم د ملا پر کور دي د ملک پر کور دي د خان پر کور دي بلکې د هر عام سړی پر کور باندې دي. یعنی دا وو د چمن ځای خبري اعلان سدي د خپل د اختر ورځې شکارا کړل دي د اختر د خپل ورځې په متعلق ول سپردي باندې د اختر څنګه تیر شو. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوریدونکو هم دې سره د ډیوا راجو د نن سهارنۍ درې ساعته خبرونه پای ته رسیدلې. د دې وروسته به تاسو هم په دې سپو د مشال راجو خبرونه اورئ. تر ماښام شپږو بجو پورې ماښام شپږ بجې به یو ځل بیا د ډیوا راجو خبرونه تاسو وړاندې راځي. تر شپې دولس بجو پورې نن ورځې خبرونه کې موږ سره تکنیکي اړخ تمرسته کوا پروډوسر دی محمد عالمگیر، انجینیر دی کال وینه یو جهان مننه زه د دې وخت قربا زید خټک د خبرې پته ما تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.